ساری لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی لپامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا به د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په رئیسي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د رئیسي نومرو زموږ ولا سره موږ جنجالونه وي. د فرق صنعتي دپاره به موږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسوو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای، یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصس غري شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه لمنځه تللې او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلې شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا څلور سوه جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونی موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 1500 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالۍ په اړه وویل:
بله او سلام سه محترم، مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک، هغه د باکتریا په وژلو کې چې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې دا هغه وړاندې کړ، چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سروان سب دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالي کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و او ټیمه حاضر شوی و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي، نو اته ټیمه دا و او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نووارې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او و نور آسیایي هیوادونو.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي، یو خدای و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی دلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ دعوت راک، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل ای ای او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کې دې شغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کیدای شي هلته موجودي هغه مکمل وزن او دوباره راوځي. نو دې ډیره ستاینه وکړه او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارې او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطر خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبيعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی مدقق ازادي راډو ته وویل چې د چاپیریال بد اغېزې له وچکالی ورسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما نړیکل لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې کوم څېړنې شوی دی هغه د دې چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې دی وسته د اکلین بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ امپیو والا ته عرضه وکړې دغه صنعتي جوالونه ته منظور کړل، هغه جوالونه چې راته منظور کړل هغه جوال راته ولي هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ جن راځي ډیر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سول او هم ځکې هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې وګړه ټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي، چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د وبو د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د وبو د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
د شاغلی بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب ټول زیاتره شه هغه صوتی کده په کری د غیروجن بریا چورته و یا انتقال د خاور له وزانه بل زاته کچیرته ونه یی دونه بیخنی هغه ټوله کنټرولی.
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وي تلفات یې پوره کې زیات شي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي، ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي، نو دا بل باس دی چې په دوبه کې دا خطر شته. او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي، نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیشي او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغه خورونو او سیندونو ته نشتیا سوګن باید خوندې ځایونو ته بلل شي. شغلی سدید د خوندې ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونو د موقتی مسکن کې د شي د حالات او په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعاتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنۍ او تام لاسرسي نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي، سیلاب راوتل شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج، دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات، هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه ده چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دے چھے مونگا تاس ہوئیو چھے اوخیار ہو سے بیدار ہو سے دا کی دیشے چھے سیلاب راشی کا سیلاب راوت راغلا نو تاسو باید وہ پوہے گے چھے چھے تلار چھے مسجد تا جمعات تا اکیلی مدرسے تا اکیلی مکتب تا خونزے تا چھے تا نو دا مہم معلومات دے چھے باید خلقو سراوی.
پا افغانستان کے لجمی وروس تا دا وارو لبیلی کے دو سر دا سیلونو خطر زیتی شے. خود متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلی کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي، د ازادي ملما پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته، خو له لوړو ژورو د ډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ ملمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړې مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د خوانزی د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانزی ته وړې وي، شوق د لزده کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسې دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې والی دی، د دې شوق علاقې په اړه مراته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرانو په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه. یعنی بیخی او جالبه شی وکنه، ځکه مونږ به مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه وو. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یوه ورځ بیرون ووتلم. خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ښه ده، اوبه روانې دي بیالوه او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ښه و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب میرا واخسته بغیر لدین شل چا پختنه وکم چې دا کتاب دی چا دا یا دا څنګه څنګه بس خپل لوبه می پری خودله کتاب میرا واخسته وم د سرغلم کورته کورته راغلم مور میرا تویل چې دادی لکومکه دا کتاب دی لکومکه راي وایم نه پویم نه پولی په سر پروت ما را واخسته او چې کلم شپې پلار کورته راغی ویلې چې پلار ته می هم دا کتاب ورو خو دې چې پلار ما ته سیو کتاب پیدا ک نه غره تویل چې دا به دی چاوي بیا داده چې کورته مو د کاکا زوی راغی کنه وړکی وغه هغه ویل چې دې ما کتاب را نه پټ کړی ده اوس دې ما کتاب بیرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم زه تی دلته م په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې په هماغه کتاب نیما مورخه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به بیا مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو څخه وروسته به زه مسجد ته تللم مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کینم زه اوله کې تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کینم نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده وایم زده مې نه ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم بیا هغه راته ویلي ښه ته ووایه الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې راته وایي یو ماته نه په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب نو نه پوهېږم چې دا به د څو سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې زه د لور به دې په دویم سم کې کېنو چې دا دونه تیزه ده لایقه نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به کېنو او هغه کوم اداري اجرات چې و هغه ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده
او مننه خیر اوسې څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و د نجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل مونږ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړ شي نو له دغه ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي کنه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي جلۍ مکتب څه کوي یا بېلارې کېږي یا څنګه خو خبرې وې په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وې په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ماته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپله بکې ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسې څنګه دې ته آمادګي نیوله
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ولسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړه سویه نه و، چې یعنی لمانه بای په ډیر لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډیر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډیره زیاته پکې لایقه وم یا ډیره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه په کې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه. خو مقصد
بیا د خوخي کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کم مضمون خوښې ده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، یعنې ډېر به سر خوشاله ومه.
پښتو مو یاد کړه، فرزند جان پښتو مو یاد کړه، چې دا پښتنه میره نشي، دا چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي، یا دغه شوق؟
او دا به هم درته وایم، دا به ستاسو لپاره قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شو. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چوپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانه کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده، خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر مهم چی واقع ستاری، کانکور پر امتحان که نستم، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمنو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بیخ وم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه و زده کړل. خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وې.
بالکل.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، او وس غواړي چې پانتون وایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشی کوي، پرېږدي، یعنی دا قصې تر وی هفتې پورې هم دا تلی ورتلی کنه، چې وس سفتې نه مو کوم پانتون کې کنه. نو سلام می پلا راته ویل چې دا سلور سفتې نه مو کا، یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نه شو نه تللی، یعنی نه شو تللی، بیا پس لغه نه تعجیل واخلي، وایم هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته، او ډېره لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
او کور مو لري و، او ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر، پلان مې راسره لاړه، سبتنام مې وکوه، نو یو څوبره سي چې لړم راغلم په دې لار کې ډیره خبلاده شوم موټر سره بلاده شوم نو تقریبا یو دوه هفته به تیرې وي پلان مې راټول چې لور وستاجي نه خلو کولای شي وایم نه پويګم ځاوي لور تکړای ام د سزاو روزانه څوک دې څه کوي ته خو نو مختلفه قچلې ام د سزاو روزانه خپل درس دی وای چې سره کار ملره نو اما که چې بیا ما خپل زده کړې پاتور رسولې کنه مې کولای شو چې پانتون څلور کلنه دوره خلاصه
ا څو ساعت لاره وسه کونه تر پانتون پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې د خوري پیسې دي کتلور کاله حساب کې د خوري پیسې راځي
او بالکل ډیر پیسې راځي خو ا دې چا خبر یو دا وی چې ته په شاهانه طریقه باندې ځکنه په څنګه وایم
ټاکسي زندرا غواړي یا ټاکسي کیږي
پیسې اخلي یو دا وی چې بس کیږي کنه کله به چې بس کې کورسنګینه مثلا کمپنی نه تر کورسنګې تلم 500 روپے به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنی دسی بتللم چې پیسې را باندې ډیر رانه شي مصرف ډیر نشي
کلم د سشي و چې پیسې در سره نه وي پانتون ته نه تللی یا تللی ملګری دوه هلته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی
د څه وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دی هغه ډېر کم ماشوه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نه مخته خپل کار کاوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورخوده اما غفیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې برا سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی اده خپل مصرف اندازه برا سره وي خو هیڅ کله مې هم اضافه خرچی نه کوله یعنی هیڅ کله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هیڅ کله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي کنه ډېرې پیسې اخلي هغه کې نه تلم بس هغه دې خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووای دا فرزانه خو څوک ډېر په پنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پانتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې سات تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله کنه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو نورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې په
همدې ډېر څه کې تیر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
د کورنۍ په اړه درته وایه خویندورونو په اړه درته وایه تاره کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټولې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که په دې راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلې پانتون د تللی یاست یالته مو خارین جنو سره هم ناسته ولاړه کړی بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند زده کړی د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی باید ولري هغه کیفیتونه ورته ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونو چې زده کړیم کړی وي هغه د کلی کې مې ورتیاوی چې هغه موږ ټول زده وي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیر دقیق نه پویګم، اگر دلته خلک په خو به کز دا کړو ترڅخ نه ورکوه، خو اوس بیا زدا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا کز خپل ځان پاړو وایم، یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه، خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و، ویلې چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده، مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډیر زیات قدر ور شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشرانې خزې د توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګه کینه ما سره کینه، یا د تا خبرې راته ډیر زیات ارزښت لري. یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین د دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډیر زیات غوږ غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حد ډیر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاد مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه کې محفل کې تشې لاړه شو، تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم راو چې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه، نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوي، شاګردان لري، نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولای شي؟ عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپل لیکنه کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم، نو ریکور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زته ناراضی یم، ولی نه هو اوس ډیر موش ون ډیر بدلون کړی دا، او ډیر تر خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس پر راته وای، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسو څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوي؟ د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا هغه څه ورسته، یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډیر د نورو ژبو خبرې ډیر سر په پښتو باندې ترجمه کې، یعنی پښتو ژبه دی او چا خبرې ډیر سر په انګلیسي او په جرمنی او په هالندي په نورو ژبو باندې ډیر سر ترجمه کې. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو $2 ورکول کیږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي، چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ښه، ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونتوانی دی، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانیږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلې چې ته لرې هغه ته ځان ورسئ؟
هیله خو خامه خالرم، ولی نه ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټري ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په دوو سمسټرونو کې زه اول نمره ومه، او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمسټره ولوستل او یو سمسټر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شې، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پانتون کې، هغه ستنې شي تاسې استاد شې، او افغان نجونې بیرته ښوونځي ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، ښکلی پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه
ਜੁਮਾ ਤੇ Hey! Good question, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.